یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له جوز جان ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د دغه ولایت خاماب ولسوالي تېره شپه سقوط شوې ده. دا مو د سر موضوع ده. د همورې چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش ویلي د اساسي قانون تعدیل په اوسنیو شرایطو کې ثبات له منځه وړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر د افغانستان په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا کوي. د افغان ولسمشر دوی مرستیال د اساسي قانون د څار لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لاس سرتیري هغه وخت لا درک سول چې یو جنگي بیړۍ له یو ټانکر سره وجنګېده. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د جګړې په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا وکړي. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به دغه وینا د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت د دوشنبې د شپې پر 9 بجو وکړي چې په افغانستان کې د سه شنبې د سهار 5:30 بجې کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړې ده. خو ښاغلی ماتیس د دې ستراتیژي د جزئیاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. وی ویل چې ولسمشر به یې اعلان کړي.
In that regard, the president has made a decision.
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپل دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
د امریکا ولسمشر او د هغه د ملي امنیت ټیم د جمعې پورس په کم ډیویټ کې د افغانستان په باب پر یوې ستراتیژي سلا وکړه. د افغان ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون د څار لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې دغه هیواد د حقوقي نظام د خلکو د حقونو او ازادۍ له خوندیتوب دغه راز له قانون څخه د سرغړونو له مخنیوي سره مرسته کوي.
اگر ما بخوایم که یک نظم حقوقی
که غواړو یو پایدار حقوقی نظام ولرو، که د اتباعو عمومي حقونه او ازادي تضمین کړو، قانون دی او اصل په توګه تطبیق سي، نو د اساسي قانون د څار لپاره باید یو میکانیزم ولرو.
باید یک میکانیزم داشته باشیم برای مراقبت از قانون اساسي.
د ولسمشر دویم مرستیال په دې غونډه کې د دولت د دریګونو قواو ترمنځ د همکاري پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې 26 دوله ضد وسله وال وژل سوي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه محاربوي او تصفوي عملیات په کندهار، زابل او اورزګان ولایتونو کې سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي په دغه عملیاتو کې 8 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. د هغوی ځینې وسایط او مهمات تخریب سوي دي. د اتل په نوم دغه هوایي او مځکني عملیات له زیاتې مودې راهیسې روان دي. بلخوا د غزني ولایت امنیتي چارواکي وایي په زنخان ولسوالۍ کې تېره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د امنیت قمنداني ویان فهیم امرخیل نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات د افغانستان کمانډو او د ملي اردو ځواکونو ترسره کړي دي. د ویل چې په دې لړ کې 3 تنه وسلوال نیول سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو د خماب ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیولې دي. تر دې مخکې له جوزجان څخه په راپورونو کې ویل سوي و چې خماب ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو نیولې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو دغه ولسوالۍ له کومې جګړې پرته نیولې ده. خو د جوزجان د ولي ویان محمد رضا غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ مرکز له دولت سره دی، یوازې شاوخوا سیمې د مخالفانو لاس ته ورغلې دي. چارواکي وایي د سیرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې مځکې شویدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د جنوبي افریقا په دغه د لویدیځې افریقا په دغه بېوزلې هیواد کې چارواکو پرون ویل هڅه کوي تر خاورو لاندې سوي مړي د باندې وباسي چې د اوبو منابع ککړې نسي او د اوبا په څیر د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول سي. تیره دوشنبه د غره یو ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجنت شارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. د سری میاشتې ټولنې د جمعې پر ورځ ویل چې شاوخوا 600 کسان لا هم ورک دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیر هغه وخت لا درکه او پنځه نور ژوبل سول چې یوه جنگي بیړۍ له یوه ټانکر سره وجنګېده. دا پیښه نن د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندرګي کې سوې ده. د سمندري ځواکونو اعلامیه وایي د سنگاپور له چارواکو سره یې د ورکو سوو سرتیرو د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. په جون میاشت کې هم د جاپان سمندرګیو ته څیرمه د امریکا د یوې جنگي کښتۍ او په کنټینرونو بار د یوې بلې کښتۍ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې اووه کښتۍ چلوونکي وژل سوي وه. او په امریکا کې نن میلیونونو کسان هغه ښارونو ته ځي چې په بشپړه توګه د لمر د تندر نیولو یا کسوف ننداره پکې کیږي. دا په تیرو نه نوي کلونو کې اول وار دی چې په دغو سیمو کې لمر په مکمل ډول تندر نیسي. لسګونه زره سیلانیان د ساوت کارولینا ایالت په چارلیټسن بندري ښار کې دي څو د لمر د نیول کېدو ننداره وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې اوري چې د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویل د اساسي قانون تعدیل د قانون له اساس سره ټکر خوري او ثبات له منځه وړلی شي.
بازنگری یا تعدیل با این که خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبداللهوی بلاروس او قزاقستان ته په سفرونو کې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي.
من سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و در روجه موافقتنامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید.
د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو د ویشتلو په اړه باندې به هم تاسو ته جزئیات واورو. په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام تاسو ته خبريږي. ازادي راډیو ته غواګیست. له جوزجان ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي د دغه ولایت خماب ولسوالۍ تیره شپه سقوط شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال یو شمېر سرچینو په حواله وایي دغه ولسوالۍ پرته له کومې جګړې سقوط شوې. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی همدا شپه د ټلیفون په کرښه را سره ده او جزئیات راټول کړي دي. حبیبزی صاحب، دغه ولسوالۍ څه وخت سقوط شوې ده؟ علتونه یې څه دي؟
سلام جسد تفصیل از نظر رو طول و دوکت سلامونه. خماب و رساله دزایی سرچینو پا حواله چه تیرشپا نوخت طالب اسلوالو للوری پرتلده چه افغان قواتونه ندوی سر جگره وکری دنی ولیده او اوامل امدادی چه ده خماب و رساله شاو خاصیمه به علتا تایشیان و همدارنگ طالب اسلوال نمودو رئیسه په فعالیت کې وي او په وړاندې د ځایي چارواکو په خبره چې تودم عملیات نه و ترسره شوي دي، ولسوالۍ ته هم تر دې په خوا له درزاب قوشتېپې او اخچې ولسوالۍ څخه تهدیدات مواجه وو. سره له دې چې ځایي چارواکي په ولسوالۍ کې وایي چې ولسوالۍ سقوط کړې، خو د جوزجان د ولي ویان د رضا غفوري نمازي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې او کلي تاسو وسلوال نیولی او فعلاً د وسلوالۍ مرکز ته افغان امنیتي ځواکونه په لاس کړی. حکومت خبرې چې موږ د طالبانو له ویان زګولا مجاهد سره درلودې ده وویل چې دا وسلوالۍ ولس کلي دي چې ټول کلي نیولي دي او د وسلوالۍ مرکز هم پرته له دې چې افغان قوتونه ورسره جګړه وکړي پرېښې دي. دوی مهمات وسلې او موټر هم له هغوی سره دي.
افغان چارواکو سره مو بخښي که دغه مسله د دوی بیا تکرار کړي. افغان چارواکو څه ویلي هلته د ولایت سیمه ییزو چارواکو؟
ډېره
زیاته مننه کوم. کور ودان د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی چې د افغانستان د شمال ولایتونو خبري پیښې موږ ته رالیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانشوی د اساسي قانون تعدیل په اوسنیو شرایطو کې د ثبات د لمنځتلو باعث کیږي. هغه د خبر نن په کابل کې د قضایي قوې د ارزونې یوې غونډې ته وکړه. رحمت الله افغان هم دې غونډې ته ورغلی او اوس د کابل په سټوډیو کې ده.
بلستان زای صاحب، نن د قضایي قوې همدارنګ اساسي قانون او اجرایي قوې باندې د یوې څېړنې پایلې له اعلانېدو سره چې دغه پایلې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د سولح انسټیټیوټ او همدارنګ د افغانستان د ارزیابۍ او تحقیق واحد مرکز لخوا ترسره شوې دي، پایلې اعلان سولې. په دې پایلو کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وینا وکړه. سرور دانش که څه هم د اساسي قانون تعدیل یې وړتیا وبلل، خو په اوسنیو شرایطو کې او دول چې ستونزې جوړوي، یعنی افغانستان هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی چې د اساسي قانون د تعدیل سیور کې د همدارنګه د افغانستان په نظام باندې ځینې څرګندونې درلودلې. دوی وویل چې د اوسنی کوم نظام چې د دغه نظام نسبتا ښه نظام ده له نورو نظامونو، ده وویل چې فدرالي نظام همدارنګه پارلماني نظام په افغانستان کې اوس په اوس مهال کې بشپړ د تطبیق وړ ځکه نه ده چې موږ داسې ګوندونه ملي ګوندونه نه لرو. اوسه پورې هم حزبونه او ګوندونه چې دي چې هغه زیاتره قومي او سمتي دي، نو دوی ویل چې اړتیا ده چې همدغه نظام نه موږ ملاتړ وکړو. د همدارنګه په اساسي قانون باندې ځینې څرګندونې درلودلې. د 121 مادې او همدارنګه 150 مادې ته اشاره وکړه. په دې مادو کې راغلي دي چې په 121 ماده کې راغلي چې د اساسي قانون د تفسیر ځینې صلاحیتونه سترې محکمې ته ورکړل شوي. خو برعکس په 150 مادې کې همدارنګه په اساسي قانون د ساده تطبیق د کمیسیون ته هم ځینې سپارښتنې صلاحیتونه ورکړل شوي دي. دوی چې دغه دوه مادې چې په خپل منځ کې ډېر زیات په ټکر کې د کچیر اعیان پر راتلونکي کې افغانستان اساسي قانون تعدیلیږي، نو باید دغه کومې دوه مادې چې په تضاد کې دا باید صلاحیتونه سره بیل سي، او همدارنګه لکه د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر لپاره یو ځانګړې محکمه رامنځته شي. د اساسي قانون د تطبیق د څار کمیسیون غړي هم په دې اړه څرګندونې درلودې. دوی ویل چې په تیرو اتو کلو کې چې دا کمیسیون رامنځته شوی، تر اوسه پورې د دوی هغه صلاحیتونه معلوم نه دي. ځینې وخت له سترې محکمې سره او ځینې وخت همدارنګه له حکومت سره په جنجال کې راښکتي. دوی یادونه وکړه چې حکومت د اوس کوم مادې دي، دغه مادې باید هم حکومت همدارنګه ستره محکمه هم دغه کمیسیون خپل منځ کې سره کینه او دغه ستونزې حل کړي. بلستان
زیاته مننه کوم کورودان رحمت الله افغان او ازادي راډیو خبریال چې د اساسي قانون د ارزونې په یوې غونډې کې نن ګډون کړی او د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د خبرو جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼې باندې هم اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړه. دغه ګډ پوځي تمرینات به تر لسو ورځو دوام کوي. همدې موضوع ته فریبا ظاهر کتنه کړې چې اوس په سټوډیو کې ده. ظاهر صاحب، په دې پوځي تمریناتو کې څومره شمیر سرتیرو برخه اخیستې؟
بلې مننه. په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 15,500 او د جنوبي کوریا 50,000 سرتیري برخه لري، چې ترڅنګ د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ګډه 3,000 سرتیري هم په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اولچی فریدم ګارډین یا د اولچی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل شوی دی، د سیمې پر وخت نن سهار وختي پیل شوی دی او ویل کېږي چې د اګست 31 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې وازمایل شي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین شوی دی. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو او یا ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کوي چې سرتیری هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړه کې مشکل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. نن هغه په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کړکېچ زیاتول نه دي. دوی وی هیڅ ډول د دې هڅنه کیږي چې دغه پوزي تطبیقاتو سره چې هر کال تر سره کیږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوزي کړکیچ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې مبالغه کارونه خلی او نه هم له دغه تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسونکې اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي.
مننه. یو مسلې تکبل اشاره وکړه غدا چې شمالي کوریا په دې اړه باندې تر اوسه کوم خبرګون خوده لکه څنګه؟
بله، د شمالي کوریا په یو رسمي ورځپاڼه کې چې رودونګ سینمون نومیږي پرون نه د اگست شلمه پر دې پوځي مانورونو خبرې شوی او هغه د دشمنی څرګندونه بللې او دای هم ویل دي چې دا کار کولای شي د اټومي جګړې نه کنټرولیدونکې مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، مخصوصا له هغه وخت کړکیچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لری واټن ویشتونکي توغندي وازمایل چې چارواکي وایي شاید دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړی سي. د امریکا د میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم پنځوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوښیست. زموږ پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې اوریدل شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مرزي احمد زید در اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالوی چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي اړیکو په تړاو دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبريالانو ته خبري کولې ویل چې دغه تفاهم لیکونه د اقتصادي او سوداګریزي اړیکو د پیاوړتیا او د دوه هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیلیدو په برخه کې لاسلیک شوې دي. نوموړی ویل په قزاقستان کې او دغه هیواد له طریقه نور هیوادونو د افغانستان د صادرات لپاره ډیره ښه زمينه مساعده ده.
زمينه بسیار خوب بره. افغانستان څخه قزاقستان ته د صادراتو د زیاتوالي او د غشان له هغه هیواد څخه نور هیوادونو ته صادرات ته زمينه ښه برابر ده.
خغلی عبدالله ویل چې اوس مال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګری کچه د کال شپږ سوه میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي هغه بانک نوټونه چې پرې تیزاب رنګ او کیمیاوي مواد شیندل شوي هغه د سنبلې له لومړۍ نیټې نور په بازار کې د استفادې وړ نه دي. دغه بانک ویان ایمان شور نن ازادي راډیو ته ویل هغه بانک نوټونه چې په مارکر پرې لیکنی شوي مهر یا سوری ولري هغه د چلن وړ نه دي، خو په وینا یې پلستر لرونکي او هغه نوټونه چې په خودکار قلم پرې لیکنی شوي د چلښت وړ دي. آشور وایي چې د سنبلې تر لومړۍ نیټې خلک کولی شي له بازار څخه نامناسب بانک نوټونه د افغانستان بانک او نورو بانکونو ته یوسي. آشور د زړو او نامناسبو پیسو د زیاتوالي علت په بازار کې پر نقدو پیسو راکړه ورکړه بولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,750 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1,900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,600 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 30 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 453 افغانۍ.
مرزی احمد زیوا چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویل، د خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شي. په اقتصادي چارو کې به تم شو، د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې ځینو اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه. هغه قزاقستان او بلاروس ته خپل وروستي سفر رپورټ خلکو ته وړاندې کړ. وی ویل چې د غدواړو هیوادونو ته په سفر کې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزیرانو شورا دی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران هم ورغلی او همدا شیبه را سره د کابل په سټوډیو کې. د زدران صاحب مهرباني وکړئ، ښاغلی عبدالله کوم تړونونه لاسلیک کړي څه ویل؟
بله خاغلی عبد الله نن چې د وزیرانو شورا مخکې لرسنه سره خبرې کولې تر ډېرې بلاروس او قزاقستان ته د خپل سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ټینګار یې وکړ چې دغه دواړو هیوادونو ته د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې په ګڼو موضوعاتو موافقو ته رسیدلې ده او د دغه دواړو هیوادونو سره په دې برخه کې ځینې موافقې لاسلیک کړې دي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت د قزاقستان او همدارنګ له بلاروس سره په سوداګرۍ په تعادل باندې ټینګار لري او په دې برخه کې د قزاقستان سره ګڼ فرصتونه شته. کله چې په دې برخه کې دغه لک خبرې واورو.
من سفر 4 روزه داشتم به 2 کشور و در روز موافقتنامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید و همچنان یک موافقتنامه بین وزارت‌های عدلیه 2 کشور و کشور همکاری خود در عرصه‌های مختلف از جمله در ارتقای ظرفیت و توسعه رابطه تجارتی و اقتصادی و همچنان استفاده از فرصت هایی که در اوج است در بخش تکنولوژی خصوصا در بخش زراعت و تجربه ها موافقتنامه های صورت گرفت.
بله او دا تر ډیره هغه موضوعات چې تر ډیره افغانانو غوښتي دي ځکه د دوی په مستقیم ژوند باندې اغیز او تاثیر لري. اجرایی رئیس وویل چې د هوا نوردی په برخه کې هم له قزاقستان سره هوکړه ته رسیدلې ده او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیما پروازونه پیل شي. د ګمرک په برخه کې هم وایي بحثونه شوي دي او په دې برخه کې پرمختګ راغلی دی. همدارنګه د وویل چې د قزاقستان سره د بورسونو په تبادلې باندې چې افغان محصلین هلته ولېږدول شي د زده کړو لپاره او په دې برخه کې او پرمختګ شوی دی او پر اتلونکو کې به دا موضوع تعقیبېږي. وزیرانو په سپارښتنه وکړه هغه موافقت نامه چې لاسلیک شوی دی هغه تعقیب کړي. مننه.
بله زیاته مننه کوم زدران صاحب. ازادي راډیو خبریال یوسف زدرانو چې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې پر مهال د اجرایی رئیس عبدالله د خبرو جزئیات مونږ ته واورول. ښاغلی عبدالله ویل بلاروس او قزاقستان ته په سفرونو کې دوه اقتصادي تړونونه له دغه هیواد سره لاسلیک کړي دي. د کونړ ولایت په زینو سرحدي سیمو باندې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې راکټي حمله کیږي. دا چې دغه تازه راکټي په کوم سیمو وشتل شوې دي، آیا خلکو ته تلفات اړولي او نور څه زیانونه اړولي دي، په همدې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شیبه له کونړ نه په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. انوري صاحب ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په کوم سیمو باندې د پاکستان له لوري تازه راکټي وشتل شوې دي، څه وایي چارواکي؟
ډېرمن بېګاش په چې مونږ سهار د سیمې نه معلومات واخیسته د ناړۍ او دانګام ولسوالیو نه د هغې نه خلکو مونږ ته وویل چې د ناړۍ په باټاش سیمه باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زور برول کچلي او نورو سیمو باندې تقریبا 15 د توپونو ګولۍ راویشتل شوي د پاکستان د لورې او هلته لګېدلې دي. ځنګلونه خراب کړي، باغونه او فصلونه د خلکو ویجاړ کړي، خراب کړي دي، خو ځاني زیان چاته نه دی اوښتی. دغه خبره د کونړ چارواکي هم مني او وایي چې په دغه سیمو باندې د توپونو ګولۍ راویشتل شوي د پاکستان د لورې، خو چاته زیان نه دی اوښتی. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وایي چې په دغه غونډیو کې یا د توپونو په ډزو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو مالي زیان نه خلکو ته اوښتی.
انوري صاحب، دغه راکټونه له یوې وقفې وروسته لګېږي که څنګه؟ ځکه چې دا 2 ورځې کې دغه سې راکټي حملو خبرونه نه وو. که لنډه توګه باندې اشاره وکړي
سرزه صاحب، تاسو ته به معلومه وي چې دغه غرنۍ سیمې دي، هلته کله نا کله وقفه پکې راځي. په دغه ځایونو باندې توغندۍ نه راویشتل کېږي، خو اکثره وختونو کې د پاکستان فوج دې طرفونو ته توغندۍ راولي، توپونو ډزې کوي او چې تر اوسه پورې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړي دي. همدارنګه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. هغه کوم کسان چې راغلي دي طرفونو ته یا هملته نږدې ځینو کې خپلو خپلوانو کره اوسېږي، هغوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. لا تر اوسه پورې هغوی ته دا ډاډ نه دی ورکول شوی چې دوی به بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي، او د هغوی غوښتنه هم دا ده چې وایي پاکستان باندې فشار راوړي شي تر څو دغه ډزې بندې کړي او موږ بېرته خپلو ځایونو ته لاړ شو، هلته مېشت شو.
زیاته مننه کوم روح الله انوري، د ازادي راډیو خبریال کونړ مونږ ته رپورټ راکړه. په ناړۍ او دانګام سرحدي ولسوالیو باندې یو ځل بیا پرون شپه د پاکستان له خاورې د توپونو ډزې شوې دي، د توپونو ګولۍ لګېدلې دي، 15 توپونه وایي لګېدلې دي، ځنګلونه یې خراب کړي دي، خلکو فصلونه یې ویجاړ کړي دي، خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. او اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل نن چاپ مطبوعاتي کتلي.
کابل چا پرسپانو پخپلون نلایو غنو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي پاړه یوش می لیکنی چاپ کړی دی. هیواد دولتي ورسپانې په دې اړه پخپلو مطلب کې لیکلي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وای د افغانستان پاړه لخپلو سلاکارانو سره پریکړې تر رسیدلې ده. په مطلب کې راغلی د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په ډیوډ کم کې د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې وشوې، خو د مطلب لیکوال لیکلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د افغانستان پاړه څه پریکړه شوې. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د موضوع پاړه پخپل یو مطلب کې لیکلي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د تنظیمولو له چارو راضي دی، خو د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې. په مطلب کې راغلي نوموړي منځني ختیځ د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي تر کومه چې ولسمشر ترامپ دا ستراتیژي اعلان نه کړي دی په اړه خبرې نه کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرلیکنه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. مسیر لیکي له اوږدو لانجو، اختلافونو، بحثونو او خبرو وروسته د ترامپ ستراتیژي وروستۍ شوې ښکاري. په سرمه خلک راغلي د ستراتیژۍ په اړه جزئیات نشته، خو دا خبره روښانه ده چې افغانستان ته نور ځواکونه رالیږل کیږي. په نوې ستراتیژۍ کې نه د وسلوالو د ماتولو لپاره او نه هم پر پاکستان د فشار لپاره څه شته. د سولې او جوړجاړۍ بحث خو په کې هیڅ ځای نه لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ویل کیږي چې تر 5000 پوځیان به رالیږل کیږي او دلته به جګړه دوام کوي. سرمقاله لیکونکي یو پوښتنه مطرح کړي چې اوس د ستراتیژۍ ته نوې ویلې شو او کنه هماغه زړه ده چې موږ ته له جګړې او وحشت پرته بل څه نه راکوي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ګټوره او برخلیک ټاکونکې ده. د مطلب لیکوال لیکي خو زه په دې باوري نه یم چې هغه ستراتیژي کوم چې امریکا د افغانستان په اړه طرح کړي او اعلان به کړي افغان چارواکي دي په اړه په څه وپوهیږي. په مطلب کې راغلي هغه ټیم چې د ترامپ په حکومت کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه پریکړه کوي خپل اهداف مخته یوسي او په افغانستان کې به امریکایي سرتیری ډیر کړي. خو د مطلب لیکوال لیکي یوازینی فرق چې موجود به وي هغه دا چې د دوی دریز به د تیر په پرتله یو څه ډیر تهاجمي وي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د زینو امو خلکو غږونه.
زما نوم احمد شاه د کابل اوسیدونکی یم. د انجینر صاحب احمد شاه مسعود خو یو قهرمان و بدې شک نشته، اما دا چې مثلا دولت نن ورځ غواړي چې دغه ترین ولمانځي، نو گرچه دولت زیاد اکثریت د افغانستان ملی بودیجه په مختلف بخشو کې تا کولای شي دوی مصرفي او بېځایه مصرفي د وقت دی، اما په صد انجینر صاحب احمد شاه مسعود مرحوم د شهادت د ترین دل منزل په خاطر هغه په دې وطن باندې حق لري، اما دولت مطابق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس پنځنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. اسمت ساروان د په ناروې کې د یوې ټکنالوژۍ د لوی کمپنۍ د پرانستل کېدو په اړه باندې یو مطلب لیکلی چې په ګډه ورته غوږ دو.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکو ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافت کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالنګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې د مرکز شاوخوا 100 میگاواټه برښنا مصرف کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ نیست وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. صالح محمد صالح توار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د جګړې په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت وینا وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ترامپ دغه وینا د امریکا د ختیځ پر ځای وخت د دوشنبه د شپې پر 9 بجو وکړي چې په افغانستان کې د سه شنبه د سهار 5:30 بجې کېږي. د ملي اردو او چارواکي وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد مختلفو سیمو کې 6 ډول ضد وسلوال وژل شوي دي. بل خوا د غزنی امنیتي چارواکي وایي په زنه خان ولسوالۍ کې تیره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو د خماب ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیولې دي. تر دې مخکې له جوزجان څخه په راپورونو کې ویل شوي و چې خماب ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو نیولې ده. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ځمکې شوي دي او سیلابونه نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. شاوخوا 1500 کسان لا هم لادرکه دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لا سرتیري هغه وخت لادرکه او 15 نور ژوبل سول چې یو جنگي بیړۍ له یو ټانکر سره وجنګېده. او په امریکا کې نن میلیونونه کسان هغو شرونو ته ځي چې په بشپړ توګه د لمر د تندر نیولو یا کسوف ننداره پکې کیږي.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام تاسو ته خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. دا د یو ځل بیا ز عباد الله هننزه لخپلو تخنیکی همکارانو سره د دې ونې د زهرو کاروان په خبرونه کې ساسې په چوپړ کیم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشي موادو او معتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه نه مخکې د نشي موادو په برخه کې د تیرونی مهمو پیښو ته کتنه کوي چې عبد النافي همت یې وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر شپږو ورځو کې نوي تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولې دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1450 کیلوګرام نشي مواد او نیوي تن قاچاقونکي نیولې دي.
1450 کیلوګرام مختلف نشي مواد نیولي او په دې تړاو مو نږدې 90 تنه قاچاقونکي نیولي چې له 150 څخه تر 1500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي. او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اولستانه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنې لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اولس کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې لاس کسان یې هغه محل ونیول شول چې نشي مواد د امید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاق کول.
کومې پیښې چې راغلي ډیری یې د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي هغه کسان ول چې غوښتل یې نشه یي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو له لارې ډیلی ته انتقال کړي. په دې لاسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیه تر ډیره حده چړل شوې ده.
د یادونه ورده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 10 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول شوي او دوسیه څېړل کیږي. او اخیر خبر دا ده چې د سمنګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرام نشه یي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمنګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په 1900 نشي موادو کې 122 کیلوګرام چرس او 69 کیلوګرام تاریاک دي. دا نشي مواد په لاري موټر کې ځای پر ځای شوی او په تور 2 تنه نیول شوی دي. د خپل خبرو کې منالي چې دا مواد له سمنګان گاونډي ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خرغلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسفه دا مطالب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشي موادو پر ضد د مبارزه او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد پر جدي مبارزه ټینګار کړي. په دې اړه د افغانستان د نشي موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قایم وایي
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره به خبرې وشي چې اوسي کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشي موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 1,00,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو میړونو څخه د هغوی د میرمنو د طلاق اخیستلو قضیې ډیر شوي دي. نور مطالب هم لرو. خو د خپرونې په پای کې متاسفه یوه په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړي. لومړی مطلب ترازو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړې دي. هاخوا د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او که چیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژۍ او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډیرېدل به مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشي موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېر ول لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسي کولای په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامدار وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېر همکاري وشي چې هغه اوسي کولای گرفتاری ډېرې کړي او د گرفتاری ترڅنګ د سرمایه تر حکومتو کې چې هغه د قضیې زر پر مخ وشي.
خغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشي توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدي کاظمي وایي چې د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
مسله ابتدایي مسله افزایش
زموږ تشکیلات باید د کمی او کیفی اړخه ډیر شي څو د نشي توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بلدا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړشي څو خیر لاس ته راوړنی ولرو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیرېدو دی. د سیګار پورستی راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دغه مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوي دي او وروسته هم کېږي، خو په ځای لګېدلې ډېر ضرور دي دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي. ځکه پخوانۍ مرستې چې شوي دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي. اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشه یي توکو پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان د عیني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کیږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمی شوې دي او ضروري ده چې باید دا مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. له نشي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 6.4 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 6.4 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 1.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورنۍ زور زیاتي سره مخ دي.
در جمع کل کسایی که
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 10 لکو په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورنۍ زور زیاتي سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغیزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي یې استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کېدل د اندېښنې وړ بللی و. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې وینا ستې ویلی و چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل د هغو 6 لک ماشومان لړل څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډیره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روغ د کورنۍ پورې اړه لري.
زموږ چړنې خي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو، تبان د دې ترڅنګ موږ 12 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغیزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي، او یا هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپل کورنوي اړتیاوې پوره
کړي. د ماشومان د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن ویان د مریم اتای وای د دوی چړنې خي چې دا محل شل لکه کارګر ماشومان په افغانستان کې شته، او د و دې شلکو په شاوخوا کې ماشومان خوندي وتنځي. دغه ډول د دې ماشومان ډیره برخه د خپل کورنوي د ساتنې په خاطر دراند کارونه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې.
په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډیری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغییر راوستلی شو، او له افغان حکومت څخه مو هم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند وای د فقر ترڅنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نورو غړو په نشه روږدیدل د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرج کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر رسیدلي راپورونه او شکایتونه خي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو په تیر په بلخ او کابل ولایتونو کې ډیر شوې دي.
په افغانستان کې د نشه موادو او متادینو لامل د زیانمن شویو ماشومان پاړه مو د مرسلی نارسلا راپور واورید چې مسعود نیازی وړاندې کړ. وسام له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له موتادو کسانو څخه د خپل مرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د خزو چارو ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه مرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بیکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی، او دغلته ټولنه لګڼو ستونزو سره مخ کړي ده. په دغه ولایت کې د شوده چار ریاست رئیس شکوریا ولی د سی شنبې پورات ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي تو کوروش دی خپل میرمنې دې ته مجبور کړي چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړی وای په دې ورستیو کې هر ورځ دوی ته دوه یا درې داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي تو کوخته وي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشته رضی او فوق است و رز ده زوانان چه ایتیاد ده پا مواد مختدر دیری دی او قضایی هم دیر چه ریاست منزانان تا موش سرته و شزو دیر مشکل داری او دیر شکایت ده ده چیز ما خواهن ایتیاد ده پا مواد مختدر او دیر استونزیم لاری پجوان که ده شزو بیچاره دیر مشکل داری او کنه دی خوشحاله نه ده چې د خپل خاوند څخه جلا سي دوی اولاد لري، خو ډیر چې په عذاب کې آخري مرحله ای ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر مرمنې اوس بیکاری دي تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. لادی سره بیا په دغه ولایت کې مدني پالین هم په ډیر اندیش نه شي. په دغه ولایت کې مدني پال پوزیه کاکړ دولت ته وړاندیز لري چې دغلته ځوانان او یو شمیر هغه به سرپرست مرمنو ته د کار زمينه برابر کړي، څو ځوانان له نشي تو کو لاس واخلي او مرمنې دې ته مجبور نه شي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
ګوره خو زه اول خپل ځان یادوم، زه یو د دولت مامور یم، کارمند یم. مثلا دولت ما ته 1000 تنخواه ورکوي، 1000 یو ناسو یا 1000، او دا زه د کور کرایه ورکوم، د موټر کرایه ورکوم. یعنی زه چې یو باسواد شزه یم په مشکل اقتصادي مشکلات لرم، نو هغه شزه چې بیخي کوم عاید نه لري وزګاري تر حده رسول رسیدلی دي. دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نه شي برابرولی، خو هغه به څه وایي دا شزه چې بیخي کوم عاید نه لري.
غزنی یو د افغانستان د نامنو ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په خبره زیات شمیر ځوانان بیکاره دي. او شاوخوا تیا سلنه خلګي په کرنه او مالداري بوخت دي په ورته وخت کې بیا دغه ولایت ولایتي اداروي دغلته د بیکاره ځوانانو او بی سرپرست میرمنو لپاره د کارمندونی هڅې پیل کړي. دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو دغته کسان شمیر زیات شوی، خو وایي چې دوی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي څو دغه کسان بیرته له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. ښاغلی متین همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د هغه میرمنو لپاره هم د کارمندونې هڅې پیل کړي چې بې سرپرسته دي او د کور چارې ورده غاړي دي.
موږ یو روغتون چې دوه بلاک او تقریبا څلوېښت خونې لري دام نوی پرانست، تاسو به هم لیدلی وي تر پخوا مو هم یو روغتون دوی ته لاره. پولیسو او نورو کشفي ادارو ته مو هم دنده سپارلې، تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو تر څو چې دا معتاد کسان له ښاره ټول کړو او یو مسوم ځای ته ورسو. دوی بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلي دي. هغه مېرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې، هغه مېرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دې ځایو کې د کار زمینه مساعدوو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي، خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورېد چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی و.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطره ورو چې په ایران کې روږدې شوی دی، فرید نومیږي او اوسمهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
زما نوم فرید دی، میدان وردګ د ولایت یم، د جغتوی ولسوالۍ. کله په ایران کې کارګري کله بیا زر ولوېدلم درې منزله ځای نه. ډاکټري دوام چې وخوړه دوه ساعته به درد آرام کړه، تاریک مې چې وڅکه څلور ویشت ساعته به درد آرام کړه. بیا چې ډریوري کمه ده هغه یوه پښه مې دغه ځای نه ته دغه نوکه پورې خوږ شي چې تاریک ونه وایم په شوروزه کې یورې لس متره ډریوري نشم کړه. په دې خاطر یې څکې یولس کاله کې ډاکټر ته ولاړم په ایران کې دوایی برکاول، اگه دوایی که ما تا با پیران که غیر کانونی خلق کن موگه پیسو زنو سداتون و تریه کرزانو بس ایرانیان و موگم دقو سکی و اتلی سی سهر بچه شو و صبحانه با ما خوارلا گاز با مرکش کلو یو سدون تریه کوهل بیا با سریکار تطلو پا دوله سو بجه را تللو پا دوله سو بجه با دوده و خواره تیوه پایره با ما نیم سدون بیا تریه کسکال پریدی مزدرانو بیا بیر تبلالالو سریکار تا پا پینزو بجه برا تلو پا پینزو بچه را غلالو بیا با ورتناس تو دشپه تیوه بجه پینزه ستا بیا ویده که دو بلگیزو بیا دست ادامه بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کیو کنه تریاک زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی نور شایمانه دی ویلی که تریاک مزگه ویلی هم خواست دوغ درد بخاطر از چی پاول ور وطن تراغ للم کور کسوک نو خبر کل اون چی مور اپلار بچه هان ویده شوال یش پی بلاس بجه شوالی زبطلم زنگله تا په زنگله که با ما تریاک میوائل دی ملا تازان سهر بیر تا وقتی رو علم بیا بطلم غزنی تا یوه ورځ یوه جالبه کیسه وشوه. له ولاړم د غره لمنې ته، تیاره وه، بی ادبي د ما په یو سپی مې وادم په پښه تړلی وم او چې لیوان مې ونه خوري کله مې چې لیټر ولګولم دونه چزګای و دې ته مې اور ورکړله چې ګورم تیاره وه، داسې رڼا یې وکړله، داسې رڼا یې وکتو چې شل دانه متاوی دې پورته کړلې ستي زه په خپله وډر شولم دا اور مې پرېښو ولاړم زنګه اوخته و کېناستم تیاره راغللې زه ولاړلم چې پاس ته تیاره بیرته ولاړه بیا راغللم ستي کېناستم ورته اورم برته کرانه خو به یوه میاشت باد وپوهېدله زه به ستي سهاره سهاره به تلم غزني ته موټر به ولم کت کور مې نه واهل نورم برون وایم دا داس عمل دی چې یار سړی وکړو چې څوک یې سترګې پورته کوي نیم عمر دی سړی تېر وي یوه جالبه خاطره وه ولاړلم یو خالي کور وایم د کورت خوا دته به ورتله لم چې به ډارېده لم د شپې مو نشې په شپه کې وي ورځې مو نشې نه وې کړې هلته به چې ولاړه لم نور متادان ناست و دی په برسیر منزل کې ناست و زه په کوز منزل کې ناست وم ما دید یې چې ولیدلا دی منډې کړل ماسک وی چې کور چښتن راغلل ما منډې کړلې دی نه مور پاتې شو دی ما نه دی ما نه وډار شول زه یې دی نه
درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی، خو کله چې غواړي بیرته کور ته راشي نو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
وای 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 اللهم ارشوا توبه.
السلام علیکم دایشی پلاړه.
و علیکم سلام.
سړی دڅ در باندې شوې دي درنګ دی ولی داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیو کا
سما ده. وای 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 وای
د څو وخت راځي چې ناروغه سوي
بیګار کړوغم سار چې کور در روان شوم نه پوهېږم څه ټکر را باندې ولوېدا. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي، راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغه سي
خپل راته مشکل لري
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګ زیم او احسان مې ډاکټر صاحب
څه شی دی خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دی خوړلې وای وای نن سهار له سفره راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واه
بس بس پوه شو پوه شو
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی
زما خاوند پوډري شوی دی
څه شي زه پوډري شوم
هو پوډري شوی
په لاس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پوډري کیږي ته په ځان نه پوهېدلای سام دام پوډری شوی
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي
خو رښتیا درته وایم خاوند پوډری شوی دی دا ټول نه خې نه خانی د پوډری توپ دی
نو زما ژوند خو تبا شو کنه
زه زما ملګری ته مو بربر کی خو ول دا دوا دا ستړیا دې باسي دا ټول زما خپل ګناه ده چې له په دوه خلکو سره مې دی والی کوله وا
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو د دیونې د زهرو کاروان مطالب او ریپورتونه هم دومره وو تر بل خبرونې پورې مو په لاس پرم خوده مو ملشه
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. لورپا تر امریکا
آسیا
تر آسٹریلیا
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar krai.